السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغانستان په شمال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 400 زره یورو چې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي ځانګړې کړې دي. دې ټولنې نن په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د دې بشري مرستو موخه په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان ضیاءالدین صافی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مې په میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دغه احصایه نه ده تایید کړې. په بغلان ولایت کې 4 ورځې وړاندې د راوتلو سیلابونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په غور او فاریاب ولایتونو کې هم سیلابونو لسګونه کسان وژلي. د سیلاب ځپلو سیمو خلک له مرستندویو مستو هیله لري چې لازمې مرستې ورسره وکړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته تیره شپه آزاد شوی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لار نیول شوی و او 4 میاشتې زندان ته واچول شوی. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینې مجلې مسؤول مدیر هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو د ځوانانو په منځ کې ډیر مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په 6مه په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو پر ایکس شبکه خپره شوې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته یو لک تنه ناچاودو مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته دي او د دغو ناچاودو مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو پر لارو چارو خبر کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشریزې ټاکنې بعد راتلونکې جون میاشتې په 28مه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. د ازادې راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دغه نیټه پرون د قضایه او مقننه قواوو د چارواکو او د نگهبان شورا په سلام مشوره وټاکل شوه. د ایران د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې یا استضاع په صورت کې باید په 500 ورځو کې نوی ولسمشر وټاکل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل د اسرائیلي مشرانو د نیولو د امر صادرولو لپاره د جرمونو نړیوال محکمې د سرانوال کریم خان غوښتنه غندي او دا غوښتنه یې سپکوونکې بللې ده. کریم خان پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې دای د جنگي جرمونو له کبله د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د هغه د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیولو وړاندیز کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې کریم خان دغه څرګندونې په غزه کې له 2 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو خبره شوې خبر پاڼه کې کړي. ښاغلي بایدن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ هیڅ ډول برابري نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم خبرداری ورکړی چې دا اقدام به په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې زیانمنې کړي. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جرمونو تورونه رد کړي. د روټرز د راپور له مخې پر نتنیاهو او ګالانت د جګړې دی واړخ په توګه د ملکی وګړو د وګي ساتلو، هغوی ته د کړاو رسولو او د غراز د ملکیانو د وژنې تورونه پوری دي. د حماس درې مشران هم د ورانکاری، وژنې، یرغمل نیونې، شکنجې، جنسي تیری او د تاوتریخوالي په نورو بڼو تورن شوي. اوس د محاکمې د مخه د قاضیانو یو پلاوی پریکړه کوي چې آیا شواهد به د دې جوګه وي چې د دغو چارواکو د نیولو امر صادر شي او کنه.
نیمه نړۍ اختر بنيان خليم ربندي ولا قول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه مې ومني ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري
موږ خپل ستر ګولیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي د دې سبب ګرځېدلې دي چې دا جدي خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی
دا سل په سل کې هم د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلې چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع څیرو ملتیا موکړی قدر مند اوریدونکو ګان شمیر کسان شکایت کوي وایي لکه مې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولور ورباندې واخیستل شي د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي
چې رښتیا سي وسو خو کاختي او نیسي او هر څه ډېر راغلی ده په مخکې نظامو کښې مله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل د زړه شوټه بشپین ږیرو خلکو ته ورکوي مثال چا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطه سوله خلک در په دره سوله بیچارهګان سوله دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې بشپین ږیرو خلکو ته ورکوي وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي یا خدای نه خواسته مړه نه سي د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشان سي د اعصاب مرضي ور پیدا سي د زړه مرضي ور پیدا سي پسې راواخه بیچاره در په دره سي ژوند زندګي ته تباه ورباسي
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلي ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کم سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلي دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي په دې کې د سل فیصد نه موږ کولی شو وایي چې 99% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې له خلکو سره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي دې لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي موږ په خپلو سترګو لیدلي دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جدي خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې هکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت او منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې اندر رقم نسل په نسل پالل کیږي او مختزي د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي، هغه خپله ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کیږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کیږي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، د یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کېږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي، بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس د مور دی وکړه نه، دومره سوال اوس کښې نه کېږي. که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېرې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت هم دغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولوار لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولوار حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولوار یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکه ها روپیو باندې ولوار اخلي د خپل لور باندې. د ولوار اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډېره کچه ولوار اخلي، په ډېره کچه ولوار اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیږي نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کار وکړي تر څو دغه ولوار څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشومه لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته له دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
له هغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوریه پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ایله وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې کور کې وړه نسته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي، همدا جنکۍ خاصه وه خورای نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه سي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه سي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوري ته مونږه د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته سوي حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دیرش لکو پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کمسن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سلو کې دغه کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پوښتنه، دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په دېرشو کوي، تر څلوېښتو یې دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردیو ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته سي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول سي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې موس څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتې، که دا څوک ویسي خو نه درسته نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لورانې خرڅوي او دا دود ګرځېدلی، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي، هغه بل کس به ورسره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه پنځه لس لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې، په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده، او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوش بینه سوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا چې دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره، چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک کې، چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به
هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالق ونه درېږي افغانان ونه درېږي نارینه مو ونه درېږي نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي مونږ شل کړه دا راغللو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو مونږ د دې لپاره چې هلته مو یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې دغه یې کالته په د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونکړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي ټول ومنیسي همدغه د مونږ غوښتنې دي موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کښېنوي خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان را شي موږ ته یو څه جوړ کړي دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه تن نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که یې جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی به هم دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغې کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوقو ته په اسلامي چوکات کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه کور مو ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاري
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلما مو رفی نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړې و درس ته اولویت ورکولو نو بیا ز کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا ز عمل ته زر استاد مقرر شوم ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پام دې نظریه و ما پام دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم همدغسې شول زه استاد شوم هغلته
ولې مغوښتل چې استاد شئ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصله خبر داسې وه چې رښتیا یې وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځای سمه ووی نو بیا استادان مې ولیدل نو پلار مې ولیده نور مې ولیدل رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایډیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا په همدې مفکوره مخ ته ولاړم هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړم
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه نو له څه سره مو علاقه وه ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري نو بیا هم ما د هغې ومنله خو بیا مې هم دغسې د زړه نه و منلې ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه
او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څېړل کېږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري بیا هڅه کېږي چې په همغه رشته کې دوی درس ووایي منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې اگه باید سړی سمه ویی
بلکل
سمه پا دیمانا چه مثلا که بس پا افغانستان که پا کابل که یا پا هر دنیا که چه مثلا گوره که یو سوک مستری دی هغه مستری دیر خی کامیاب دی چه اگه دیر پوی دی یا به ما ملګرو ته وی چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما قتل ځین خلکو به د سرونه جوړول کنه سلمانیان به وی په یو سلمانی به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نشم په ځینو به بیکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه ته 2011 چې زه هغه لته وم د کابل پانتون کې هې پروژې وي امریکایي پروژې وي چې هغوی به هم لابراتوارونه ته یو اندازې سپورت کول هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه زه وایم
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکړي
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته هغه ضرورت ور تخم راتله نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو د مالی امکانات نه وو د مالی امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي
تاسو ول چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې بیا جمهوریت شو پانتون ته لاړې ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ در په زړه کېږي خو ووایاست
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول دیر و خلقو پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موک پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما ستاسو سوال دا دی چې پخپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شی چې ډېر ښه خوان به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې وتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به وو ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن کاکونه اغوستي وو هلکانو چې آبي رنګې وو ډېر وخت انجونو به ډیر خایسته تور کالی اغوستي وو سپین به تکرای وو نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې وو شاید دا مثلا د مادی لحاظ یا مثلا د هغه لحاظ ډیر ښه نه وي، منتها چې کله خلق وینه چې دی آمادگی سره ځی صنف ته، دی آمادگی سره ځی مکتب ته، نظر دیته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډیر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې سره استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډیر استادان به هر ته واستول دي نور زده کړو لپاره. تاسو نه لړی
لومړی چې کله مقرر شو ما کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام وو، یو درې څلور میاشتې لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډېر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فرا کې په کابل کې، دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فرا کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو پخپله په دې برخه کې څه کار کړی وي؟ هغه مو وایست
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي، نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیر استادان، ځینې مشران استادان، یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زه دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم، او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي، او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم، که بیرته وطن ته ستون شم، یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کړو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو، اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره، مونږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو، دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفر ته ما خپل درس ورکړای دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پوهنتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به یې کار اخیسته د نور شیانو نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکړي هغه هیڅ رواج نه درلوده نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ هغلته زده کوله اما پخوانی احصایه وه چې د تختې د مخې نه بهم یا مثلا هغه فرمول بهم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي طبعا اساسات باید سړی زده کړي اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنټ ورکوي یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډېر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغېږي دوی په زراعت شرمېږي یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي نو چې د ما که خپل مثال وایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما پخپله نه و لیدلي، ما پخپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کېږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوي ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، همې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړي، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړي، کېدای شي د دوه سوه درې سوه پنځه سوه چرګانو نه ته شروع وکړي. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړي، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
ಸ್ತೂರಿ ತನ್ಹಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಲ ಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನರಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಲಲ್ಲಿ ನರಾಜಿ ಸಮಾಜಾನ ಜಾನ ಉರಿ ಪರಮಾ ಗಮಲ ಖಬಾರ ಬಾರ ಖಿದ್ಮತ್ ಮೇಲೆ ತಾವಾನ್ ಮನಂ ಜಾನ್ ಮನಂ ಸಹಗಾವಲಿ ಖುಷ್ ದಿಲ್ ಜಾನಾನ್ ಮನಂ ತಾವಾನ್ ಮನಂ ಸದಹ ಗೈ ವಶ್ ಕುಲಿ ಯಾರ್ ಕವಂ ಸ್ಮುಜ್ ದಮ್ಯನ್ ಸಮಸ್ ತಬದ್ವಾಯಿ ಕವಂ ವಾಯತಮಿ ವಲಿ ತಂಗವೇ ಯಾರ ಸಿಯಾರ ತಪರ್ ಮಾ ಮಜ್ಲುಮ್ ಜಿಲಂ ಕೆ وی یار ز یار دا سمانا یار چی دا کار کوي گټ د دې ست چی هزار کوي ہر کمی کشتی کچ کور میں ہم ماتسو سماتسو زرد ہائی لے پشان کل ماتسو سماتسو نس تیاری دا وسی دیز ما دفا پل جانان میں پشی وئی دشتا دخوا ولی مید سنگ سبیا تھو لارے تھو لارے ولی یار خیر دی بیا پسو لارے تھو لارے سکی سرد چایو سوئی لی دی سرگی دی سرے بیا دی ننشد لی دی زفتا سی کم ہو مرغم جن سوما مین سوما خفل میں پزانو کھڑل مین سوما مین سوما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا مزوانی غم و خڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ